مارچ اتمه د شزو نړیواله ورسته د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونی ګوتیرش څرګندونه لرو او د افغانستان دننه او بهر مو د دې ورځې په ارتباط له اعتراضونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی. ګوتیرش دغه څرګندونې د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتني راپور کې کړي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته یې وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د تیر 2022 کال پر ډسمبر کې له پوهنتوني زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړي دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې سیمه بهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند بندېدو غوښتنه وکړه. میرمن بهوس بیګاله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتاید وباله او وی ویل چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی، خو زیاته یې کړه چې یوازې نه هیواد نه دی. په همدې غونډه کې په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالتونو سفیر لیندا گرینفیلد هم ورته څرګندونې وکړې او وی ویل دا غواړي په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې تشدد او ظلم ته د نړیوالو پام ور واوړي. د افغانستان لپاره د ټول ویدیو هیوادونو او د اروپای ټولنې ځانګړي استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د ډلې چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، بریتانیا، اروپای ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي. د مارچ په ومه په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري. د دې ډلې مخکنی غونډه سږ کال د فبروري په 6مه په پاریس کې وه. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې لا هم د بخمود ښار د دوی د ځواکونو په لاس کې دی. د روسیې ملیشه ځواکونو مخکې ویلي وو چې د دونیسک په سیمه کې د دې ښار ختیځه برخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسي دفتر نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن تر سلو ډېرې حملې دفع کړې دي. او روسیې خبر ده چې د ایران عدلي او قضایي ادارو په لومړي ځله د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه له 15,000 زیات زده کوونکي چې اکثر نجونې وې ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په وو ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولي دي. د دې وزارت مرستیال وویل شاید همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول. پرمونی تشرغلی احمد شبریم ستاسو کوربه د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په فیسبوک کې په مستقیم ډول لیدل شي او د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورسته وړاندې په خبرونه کې د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونی ګوتیرش څرګندونه لرو چې په افغانستان کې د شزو وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان دننه او بهر د مارچ د اتمه په پار اعتراضونه شوي
چې د دغه لاریون هدف صرف د افغان ښځو لپاره یو رساج پاتې کېدل دی او تر څنګ یې د هغو ښځو لپاره چې دننه په افغانستان کې شغ نه لري ټول حقوق چې اسلام وضعي قوانین نړیوال قوانین ورکړي هغه ورڅخه اخیستل شوی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین په اړه اورېدل شي کیف وایي چې د روسیې د ګاز نار سټریم نه لیکه نه دورانې کړي. نور موضوعات هم لرو. لاسادي رډو سره اوسې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار وکړ. انټونی ګوتیرش د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې به د ښځو د حقونو لپاره لروانې مبارزې لاس په سر نشي. فریده سیال له نورو جزئیاتو سره.
سلامونه تاسو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان او ټول نړۍ کې د ښځو د حقوقو لپاره لاروانی مبارزې به لاس په سر نشي. انټونی ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د نووړي په ټوئیټر خبر شوی ویلي ملګرو ملتونه به په بهراني وضعیت کې له ښځو سره عملاً ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکي زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استاذ روزو اوتمباوا افغانستان کې اوس مهال د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپون کې هیواد بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استاذولۍ په یو اعلامیه کې د غلي اوتمباوا له قوله د طالبانو له حکومت غوښتې دي چې د خزو او نجونو لپاره بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه دي لري کړي. په اعلامیه کې د هم راغلي دي چې په شوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان خزو او نجونو لري کول خوښینون کې چاره ده. د یو نامه د اعلامیه پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې په روان 2023 میلادي کال کې 1.6 میلیون خزې او نجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی او دې چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګه کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال استیما بهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه کړې ده. میربن بهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره باندې جنسیتي اپارتایډ یا توپیري چلند وباله ویل چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې ترڅنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا میری د مارچ 8 په مناسبت د افغان ښځو او نجونو سره خپل همغږي اعلان کړه. هغه په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان نجونو او ښځو په نامه خپل یو پرانیستی لیک هم ورسره یو ځای کړی ویل دي چې په خپل ژمنو ولاړ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې او چاوي ویلي د ښځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې پر ښځو باندې محدودیتونه او وضع کیږي او د ښځو او نجونو په خوا کې د غیداره ولاړه ده تر څو ډاټ ترلاسه کړي چې دوی کولی شي د خپل خوښې ژوند وکړي. او چا د خبره په یو ټویټ کې کړې ده او چا ویلي چې هیڅ ټولنه د ښځو له حضور پرته دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره بیا د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځو او نجونو له ټولنې حذف شوې دي. نن د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغانستان کې افغان ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو سره مخ دي چې په خبرګون کې اروپایي ټولنې بیا تیر ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو چې د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او بل د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي باندې هم محدودیتونه وضع کړل او وی ویل چې دوی به د افغانو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللې دي، خو یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي چې د نړیوالې ټولنې دغه ډول اقدامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. طالبان چې د 2021 کال د اګست د میاشتې راهیسې پر افغانستان بیا ځلې واکمن شوي دي، پر ښځو نجونې محدودیتونه زیات کړي دي. د خپل واکمنېدو سره یې سم د افغان نجونو پر مخ د پانتونونو او د ښوونځیو دروازې تړلې او دوی په غیر دولتي او دولتي موسسو کې کار کول راګرځولې دي.
فریدا جان سیال مننه په راپور کې مو واردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش او په افغانستان کې د یوناما مشه روزا او تنبایو ل طالبانو په مستقیم او غیر مستقیم ډول غوښتي دي چې د ښځو حقونه رعایت کړي. د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی را سره د خبرونې ته شرخلی، ستاسو په باور څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه یاد شي په تیر بیا چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون نړیوالو له طالبانو دغه څخښتنه کړې ده؟ تاسو هیله ورته لری؟
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او زاید چې د مارچ د اتمې نړیوالې ورځ مبارکي افغان میرمنو ته او د نړۍ ټولو میرمنو ته وړاندې کوم. په تاسف سره چې افغان میرمنې خپل د حقونو څخه محروم دي، فعلا محکوم دي او نړیوال هم خپل فشارونه شروع کړي دي. زموږ هلې ځلې وې، زموږ احتجاجونه وو، زموږ کوششونه وو چې بالاخره نړیوال مودې ته وهڅول چې نړیوال خپل فشار راوړي پر حاکم نظام باندې، ځکه چې حاکم نظام د ښځو پر حقونو باندې د لومړي ورځ څخه تر نن ورځ پورې د ټول حقونو څخه محروم کړي دي. ښځې که هغه د زده کړې حق دی، که هغه د کار حق دی، که هغه د سفر حق دی، که هغه د کار کولو
او بخشي. زما پوښتنه دا وله چې آیا دغه فشارونه چې تاسو یې دا کوي چې ستاسو د هلو ځلو نتیجه ده او د افغان میرمنو د هلو ځلو نتیجه ده، دا به نتیجه ورکړي؟
انشاءالله موږ امیدوار یو، ځکه چې دغه زموږ هڅې او کوششونه وو چې نړیوال دې ته متوجه سو، دې ته ځیر سو او خپل استازی واستول افغانستان ته تر څو چې د افغانستان د حاکم نظام سره هغوی لیدنه وکړي د نږدې څخه او ترې پوښتنه وکړي چې په څه دلیل مو دغه محدودیتونه د ښځو ته جوړ کړي دي، آیا دا کوم سیاسي برخه لري او که یا هسي فرهنګي او دغه شرعي صیغه خو نه لري؟
په دې برخه کې دا او بخښه دا تاسو اشاره ورته وکړه، د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال امینه محمد حتی کندهار ته لاړه خو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ورسره ونه کتل، آیا په دې صورت کې بیا هم تاسو هیله لري چې دغه فشارونه به نتیجه ورکړي؟
انشاءالله، ځکه چې دوی هم مجبور دي که غواړي چې اقتدار باندې پاتې شي نو مجبور دي چې د نړیوال فشارونو تر تاثیر لاندې راسي. او زمين کې زما پوښتنه د ټولو فامیلانو څخه، د ټولو کورنۍ څخه، دغه د ټولو افغانانو څخه چې په حاکم نظام کې که هر څوک داسې کسان شته چې هغوی د په دغه پویږي چې موږ دقیقا موږ غلط کار کوو، نو هغوی دې ملاتړ وکړي د خلکو چې تر څو دغه لکه د قومي مشران د میندې پلرونه د اولادونو چې اولادونه به تعلیم پاتې سوي دي، هغه دي یو سلامیزه احتجاج وکي، پورته سی خپل غږ دی وچت کی تر څو دی تر فشار لاندې راسي. کد نړۍ یا نړیوال فشار یا داخلي فشار، یو فشار نه یو فشار خو به دوی ته مجبور کی. کله چې دوی مجبور سي دوی به خپل تجدید نظر وکي او یو نیک اقدام به وکي ان شاء الله.
ډیره مننه قمر نیازی مدني فعال چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. وي خبرتیا ورسته به هغه اعتراضونو ته مخه کړو چې د مارچ د 8 منټې په ارتباط د افغانستان دننه او بهر شوې دي.
نن د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ده. افغانی خزې او انجونی نن ورځ لته ډول ستونزو سره مخامخ دي.
هغه امید نه پاتې ځکه چې نه پویګو آی پانتن شو کیږي نه شو کیږي.
خو زه خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکاریم.
په کرای کور کې ژوند کوو، ماشومان می ټول ناروغ دي.
دغه طالبان څه دغه پښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نوښته سوي دي چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي.
نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي خبرونې راپورونه او مرکه مه هېروئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې په مستقیم ډول کتلای شي او زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدلای شي. نن د مارچ د 8 منټې په ارتباط د افغانستان دننه او بهر د افغان میرمن ولخوا د غونډو اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خبرس ول مانسل شو. جزئیات له سنا کاکړ څخه خبر.
سلامونه تاسو زموږ ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. سکل یو شمیر افغان میرمنو د مارچ ته ما د خپل نقشو او حقونو د غوښتلو لپاره په غونډو اعتراضونو او لاریونونو سره ون مانځله. دوی وایي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه د زده کړو او کار د مهمو حقونو په ګډون ټول حقونه اخیستي او نړیوالې ټولنې هم دوی هیر کړي دي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې تل پر ملاتړ ټینګار کوي. جولیا پرسی اول د دغو اعتراض کوونکو میرمنو څخه چې نن یې د مارچ د 8 په مناسبت په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی نننۍ لاریون په دې اړه و چې د مارچ 8 په نورو هیوادونو کې په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې ټول افغاني ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي. د پانتونونو، ښوونځیو، تفریحي مرکزونو او ان ورزش ټولې دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. حبیبې شریفي بیا په یوازې ځان د افغانستان په لویدیځ یا غور ولایت کې خپل او د نورو ښځو او جنو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. ازادي راډیو ته په لیکل شوي تصویرونو کې ښکاري چې اغلی شریفي د غور ولایت ودانې مخې ته شعارونه ورکوي. هغه عدالت غوښتنه چې د پیښې د عیني شاهدونو په وینا د نوموړي او کورنۍ لپاره یې خورا درانه تمامه شوه. د دې پیښې یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د حبیبي شریفي پلار نیولی دی او د هغې او نورو میرمنو چې د هغې شاوخوا ټولې شوې وې د برخلیک په اړه تر اوسه کوم خبر نشته. خو د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې هم افغانو میرمنو د یو بل په همکارۍ ورته اعتراضونه درلودل. مانسه مبارز یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د نړیوالې ورځې له فرصت څخه په استفادې غواړي چې د افغان ښځو د محرومیت او د افغان ولس د مظلومیت لپاره غږ پورته کړي. د ښځو او بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو بیا د مارچ د 8 په مناسبت له څو ورځو راهیسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعال وژمه توخي وایي
بلې سنا جنې سنا کاکړ فکر کوم چې
چې د دغه لاریون هدف صرف د افغان ښځو لپاره یو رساج پاتې کېدل دی، او تر څنګ یې د هغو ښځو لپاره چې دننه په افغانستان کې شاخ نه لري ټول حقوق چې اسلام وځي قوانین نړیوال قوانین ورکړي هغه ورڅخه اخیستل شوی.
بلې سنا کاکړ
تاسو مونږه غوړې؟
بلې مهرباني.
نو څنګه چې تاسو واوریدل افغان جنو او خزو مخکېم په ور ور د خپل نقشو حقونو د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو د عملی ملاتړ او د طالبانو پر حکومت د فشارونو د زیاتوالو غوښتنه کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو او جنو حقونه ته ژمن دي، خو له دغو حقونو یې تر اوسه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. مننه.
سنا کاکړ له تاسو څخه مننه کوو. د درې محصلینو څرګندونه لرو. شافیه په کندهار کې د طب محصله چې طب نیمګړی پاتې دی، نازو په کندهار کې د طب محصله چې طب نیمګړی پاتې ده، او سنا په کندهار کې محصله. د دوی هیلې در سره شریکو.
د ډیرو اقتصادي مشکلاتو له کبله، ډیر داسې نور مشکلاتو له کبله ما خپل دولسم صنف پای ته ورسول او کلاس مې کې. د هغې څخه وروسته ډیر امیدونه او ډیر هیلې مې درلودل چې زه به وکولای سم چې ورځ د یو ډاکټر سم، خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم، خپل خلکو ته به خدمت وکم. خو زما ټوله هیلې او ټوله ارمانونه پای ته ورسېدل.
ورسره له هغه چې مکتبونه بند شول او په هندونه خلاص و، موږ هر ورځ تک د دې ویرې سره و چې نن به وي که سبا. خو زموږ په هندونه نه به هم حکیم نظام حتما را بند وي، او موږ ټولو په زړه کې دا نامیندي لوېدلې و چې دا د علم حاصلولو درازې بس موږ پر مخ حتمي بندیږو. خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمق کې دا ډېوه بله و چې په هندونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید برته خلاص شي. خو متاسفانه دا ډېوه هم رسوا او موش ټول ارمانونه او هیلې د خاور سره خاوس وي.
اول خو موش خپل دوه اسکال په ډیر زحمات خپل درسونه وویل، کوشش مو کړل چې یو شاین دولرو مکتب مخلص کړل، نو بل اخره کانکور مو ورکړل کندهار پونتون تالته په اداره. ما پونځي کامیاب شوم، خو هغه و چې اسلامي امارات رااله ما دا پریکړه وکړل چې زه به ټپ پونځي شو کوم. ساده حالت مم سم نه و، په ډیر زحمات مفیس ورکل. متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل.
سنا، نازو او شافیه د کندهار درې محصلینې چې درسونه په منځ کې پاتې دي. البته په کندهار کې په سلګونو محصلینو نجونو درس وایه چې اوس یې له زده کړو محرومې شوې دي. د دوی یوه لویه برخه هغه محصلینې وي چې د طب پوهنځی لوست. ازادي راډیو په فیسبوک کې په مستقیم ډول لیدلی شئ، او زموږ خپرونې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ، azadiradio.com کې. د مارچ اتمه به د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغانستان په شهرونو کې نسبتا تودل منزل کېده. جنو خلکو به یو بل ته سوغاتونه ورکول، میرمنو سره به نارینه و په رستورانتونو کې ډوډۍ خوړي او تحفې به یې ورکولې، ګلونه به یې ورکول. اوس په دې طرح شو چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نن د مارچ اتمه په افغانستان کې څرنګه لمانځل کېږي. جزئیات له نرګس مومند حسن زید خور.
سلامونه شایبر صاحب، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. دیموګر راپور نن د دې پاړه داسې چې څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، زموږ راپور هم نن د مارچ د اتمه د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په ویاړ دی. دا چې آیا اوس هم دا ورځ د تیرو کلونو په شان منزل کیږي کنه؟ په دې مقابل کې اوسیدونکو ځینې خلکو سره مرکې وکړي، خو عمومي نظر دا و چې دا ورځ به په تیرو کلونو کې یعنې په رسمي ډول په پراخه کچه ډېره ښه منزل کېدله، او د ښځو پر ستونزو په لاسته راوړنو به پکې خبرې کېدلې. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته هغه څه چې پخوا منزل کېدل په هغه شکل باندې نن منزل کېږي. نو په دې اړه موږ د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي چې خپل یو اوسیدونکی البته و چې دا خپل کوژدنې ته یې ګل اخیستې، خپل مور ته یې اتر اخیستې، دا وای دی ورځ منزل ډیر ښه دی، او یو ډیر لوی علتداد یعنی حواله دا دی چې موږ باید وخت نه وخت خپل ښځې یا خپل میرمنې سرپرایز کوو. دا په عمومي توګه د هغوی په روح پر روان باندې ډیر ښه اغېز درلودلی شي. نو ځکه د دې ورځې ارزښت ډیر دی، او بل دا چې اوسنی وضعیت دومره خراب دی یعنی موږ د خفګان لپاره ډیرې زیاتې خبرې لرو. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې داسې وړې وړې خبرې هم چې کله د موږ په ژوند کې راځي، اړتیا ده چې موږ هغه ورځې باید ونمانځو. او ورته وخت کې موږ د کابل ښار یو بل اوسیدونکي شبانه چې د درې ماشومانو دا موږ د غیر سره خبرې وکړي، هغه وایي چې د دې ورځ ما البته سهار وختي چې کله زله خوب پاتیدم ما سهار وختي خپل د ژوند بلګری لخوا یو ډیره ښه مبارکي تر لاسه کړ چې ما ته ډیر ښه احساس راکړ. نو دا وایي چې هم دا ورځ په رسمي ډول په هیواد کې نن منزل کیږي، خو دا وایي چې ما خپل په کور کې د تیرو کلونو په شان زه اوس هم غواړم چې دا ورځ ون مانځه او زه به دا ون مانځم. شبانه وایي
بله نرگس جان مومند لکه چه نصر آورو بله اوس آورو اوس آورو میره بانی
بلکل. نو شبانه هم ما خبر که وی چه ما خپل زه خپل لورگانو تنن قرار دی چه ده اتم ده مارچ لپاره یو ورکی مراسم و نیسم آغی تجالی ولارم زکا وزید دومره خراب دی زه دومره غمجنه ایم چه دومره پشمن که دومره دیر خوابگان دی یعنی بل هیچ سن نشتا چه زده خوشا لکم غیر دیدی چه حدی اقل پا دیغ و راز پر منزل بانه زده دوی تا داور وقتیم چه دومره مبارزه دامال ریو دوی بیت مبارزه او کی او په دې ورځ کې موږ دوی ته دا ورخایو چې دغه ورځ د ښځو د مبارزې ورځ ده او موږ د ښځو په لاس سرونه باندې هم باس کوو. نو په ورته وخت کې موږ په کابل کې د یو ګل فروش سره هم خبرې وکړې، دغه خبرې موږ هم ترلاسه کړې. د ګل فروش او د یو ګل وبخې کیک پلورون کې چې د کیک کلچو خرڅولې د دوه سره خبرې وکړې. عمومي نظر دا و چې هغه څه چې په خوان منزل کېدل هغه څه یعنی ګلان اخستل کېدل یعنی کیکونه اخستل کېدل جوړېدل هغه څه خوان دی اوس نشته، غوړه بازار ګرم نه دی. خو بیا هم یعنی د تیر په شکل باندې هغه سنن منزل کیږي لکه د ویلنټاین ورځ صح کال د خز ورځ هم هغه شکل د په خاتو غنن منزل کیږي. خو د تیر کال څنګه چې تاسو هم جواب ته دا چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې کله چې طالبان حکومت د په خز باندې په نړیوالتي ادارو کې د کار پر کولو باندې بندیز ولګاوه، نو خای چې یو ډیر لوی علت چې اتم د مارچ په هغه شکل چې اړینه ده نن منزل کیږي یو علت دا ده ځکه خز په اقتصادي شکل باندې ډیر زیات اغیزمن شوی دی.
نرگس جان مومند تاسو دې ته اشاره وکړه چې په کابل کې مو له ګل فروش سره خبرې وکړې او د کیک له پلورونکو سره او دوی وویل چې دا ورځ تاوده نه ده لمانځل شوی، لیکن بیا هم دا تاسو ته وویل چې ګلان خرڅ شوي دي او کیکونه پلورل شوي دي؟
او بالکل شیبر صاحب، وای خرڅ شوی دی، وای ګلان خرڅ شوی دی، وای کیکونه خرڅ شوی دی. اته موږ سره د کیکونو هغه عکسونه هم انځورونه هم موږ سره خبره کلمته راولېګل. خو عمومي نظر دا دی چې هغه څه چې پخوا لیدل کېدل هغه څه چې پخوا خلکو ډیر زیات مخکله مخکې آرډر ورکوو هغه څه نه دی، ځکه یو ډیر لوی علت دا و چې د دوی په وینا ښځو به هم د میندو مثلا میندو به هم ښځو په مابین کې هم د ورځې ډېرې ښې منزلې، خو اوس هغه څه نه دی ځکه ښځو باندې بندیزونه لګېدلي دي او د هغې تر څنګ باندې نارینه او اقتصاد ډېر خراب شوی دی چې دا هم یو لوی علت ګرځېدلی دی چې هغوی په هغه شکل باندې چې غواړي دوی هغه ورځ نشي منزلی.
مننه نرګس مومند حسن زی به چې په افغانستان کې د مارچ د اتمې ورځې د لمانځلو په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول. له یوې خبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله راخلو، البته د دې خبري مجلې تر اخره بیا هم د مارچ د اتمې په اړه اوریدل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکراین یو ځل بیا د نارد سټریم په نوم د غازو په نلیکه کې دورانکاری په پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د دې هیواد دفاع وزیر ویلی دی چې د نارد سټریم پر نلیکه د 13 سپتمبر میاشتې په حمله کې اوکراین لاس نه درلود. جزئیات له نوریاس نوریسخه. نوریسه
بلې شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف دغه څرګندونې په سټاکهولم کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې وکړې او هغه راپورونه یې رد کړل چې ګواکې د یوې اوکراینۍ پناوي ډلې د نارد سټریم دوه یا نارد سټریم یو نلیکه باندې د سپتمبر د میاشتې په حملو کې لاس درلود. هغه وویل چې کیف دا د کیف کار نه دی. تر دې مخکې د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم تیره ورځ په رسمي ډول باندې په دې پیکه کې د کیف لاس لرل رد کړی وو او ویلی وو چې نه پوهیږي چې دا د کومې ډلې کار دی. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي استخباراتو په حواله پرون راپور ورکړل چې دا د اوکرایني یوی اوکرایني پلوی ډلې کار دی خو دغه ډلې د دې ډلې هویت نه پټه کړی بلکې جرمني کې د ځینو راپورونو لمخې ویل شوی دی چې دا یو شپکسیزه ډله وه په جعلی پاسپورټونو باندې د جرمني د بندري ښار روستوک څخه یو بیړی کرایه کړی و او په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و. البته روسي د کرملین د ویان دیمتری پیسکوف هم د دغه وروستیو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی دی او ویلي دی چې دا د هغې ډلې کار دی چې غوښتلې د لویدیځ او د روسیې ترمنځ اختلافات لا زیات کړي. هغه د انتقاد په توګه ویلي دي چې د دغې پیښې د څېړنې په اړه موسکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې ده چې دا وڅېړي چې عاملین یې څوک دي. د یادونې وړ بولو چې د نارچ سټریم د ګازو نه لیکه چې د روسیې ګاز د بالتیک سمندرګي په تل کې جرمني ته انتقالوي. په هغه سیمه کې دغه چاودنه شوې وه چې هغه د سویډن او دنمارک په اقتصادي زونونو پورې تړلې وه. دواړو هیوادونو د جرمني سره په ګډه په دې اړه باندې څېړنه کړې وه خو دا یې نتیجه اخیستې وه چې دا یو قطعي عمل و خو ویلي وو چې نه پوهېږي چې دا د چا کار دی.
مننه نوري صاحب. لکه څرنګه چې مې مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه بیرته د مارچ اتمې په ارتباط یو مطلب ته ورزو، یو ویډیوی راپور لرو چې یو شمېر محصلین په کابل کې چې د کانکور امتحان هم ورکړی دی بیا هم له زده کړو پاتې شوي دي او دوی دا تمه لري چې یوه ورځ دغه هیلې په ځای شي. دغه ویډیوی راپور سره ګورو.
شریفه د کاج په روزنیز مرکز د برید له ټپیانو څخه ده. هغه د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون د فرانسوي ژبې ادبیات ته بریالی شو خو یوازې څو ورځې وروسته طالبان نجونې له تحصیل څخه منع کړې.
فکر کوم چې ښایي پرانستل نشي. موږ چې نوم ثبت کړو معلومه نه ده چې پرانستل به شي که نه. ټول نجونې پرانستلو ته یې په تمه دي.
دوشت کلنه شریفه وایي چې له اقتصادي پلوه د تحصیل دوام لپاره یې سخت ورځې لیدلې دي. له پوهنتون محرومېدل او له برید پاتې ټپونه یې ځوروي.
دا پښتم چرخ خورده بود دغه می
سره کې می چرخ وړلې و سر می کله چې له دیوال څخه ځان واچو خو شو چې چې په خوږ پرده می سیر شوې ده چې لا یې درملنه نه ده شوې. پای افغانستان کې نګیږي پلار می پای مرکز پاته جوالي توپ کوي.
پای مرکز هم در شونی ما مرمی خورده بود و
دمنتی ننګونو له کابل نه غوړي چې خپل هویت شریک کړي. دغه د رشت کلن انجلی هم د کاج روزنیز مرکز له ټپیانو څخه ده. هغه هم د تیر کال په کانکور آزموینه کې د کابل طب پوهنځي ته بریالی شوه.
موږ په خپلو وینو یعنی ځان لوبې وکړې تر څو درس وایو او د ټول اقتصادي ستونزو سره سره له دوستانو سره کورس ته راتللو او درس مو ویل. له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ وو. کله چې پوهنتون ته لاړو موږ یې له دروازې ځواب کړو. ډېر خفګان احساس مې وکړه کله چې ملګري مې په ژړا کور ته ستنې شوې.
وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې له شپږم ټولګي لوړ نجونې زده کوونکي لومړی له ښوونځی منع شوې او وروسته د طالبانو سرپرست حکومت ښځې له کار او پوهنتون څخه هم محرومې کړې. د طالبانو په وینا د دغه اقدام له عمل د شرعي چاپېریال نشتون دی. د کابو دوو کلونو په تېرېدو سره داسې ښکاري چې پر طالبانو نړیوالو فشارونو اخیز نه دی کړی. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په سړو ولایتونو کې د هوت میاشتې 15مه د نوي تحصیلي کال پیل اعلان کړ خو تر اوسه د نجونو پر تحصیل د محدودیتونو په تړاو یې څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورسوي کې سپورت ته مخه کوو. د ازادي راډیو د سپورت خبريال بختیار ساحل را سره د ساحل سپ د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او سریلانکا سره د 19 کلنو لوبډله اعلان کړه. مسول کسانو څه ویلي دي چې دا څنګه لوبډله ده؟
سلامونه ټولو ته. په رسنیز کانفرنس کې چې نن د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي غړیو خبرې وکړې، د دوی خبرې دا وې چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ل 15000 کسانو څخه دغه 20 کس لوبغاړي راوستي دي او په څو پړاوونو کې دوی بریالي شوي دي او دغه پایلې تر رسیدلې دي. دوی وینا دا و چې
ساحل صاحب مننه بخښنه غواړم وخت نور اجازه نه راکوي. په دې برخه کې که تاسو نور معلومات غواړئ تاسو کولی شئ چې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې ولولئ. دا خبري مجله مو هم دومره زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شیبی ورسته د ازادي رډو بل ماشمنی خبري مجله اوریدای شئ. لمر سره اوسئ نوی معلومات په نوی خبری مجله کې.